درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو خبرونه ته چې لدی شی به پیلی شی او د ماشام تر او به جوړوم کوي ستاسو هر کله کوم نن یک شنبه د مریض 1320 د اسد شلمه او د 2014 میلادي کال د اگست 16 ده د ازری رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د افغانستان او امریکا د امنیتی تړون د اهمیت په اړه د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان د ګندونو پر شون کو او د شونځیو پر مدیرانو د وسلوالو د حملو او ځینو نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو خو لومړی د دې سات خبرونه واوري د کابل په شمال کې سیلونو لشتلجه شلتنه وشلې دي په فراه کې به میچاودنې د وی کورنۍ 15 غړي وشلې د عراق د کوردستان مشر په سوریه کې جهادیانو ته خبرداري ورکړه د خبرونو تفصیل د کابل په شمالي ولسوالیو کې سخت بارانونو او سیلونو شل کسان مړه کړی دي زیات سیل پرون د کابل په شکردري ولسوالۍ کې بهیدلې ده د کابل والی عبدالجبار تقوا ازاري رادیو ته وویل چې دغه سیلونو ځینې کسان ټپیان کړي هم دي
تلفاتی که بعد از آمد ارقام اعدادی 17 نفر است و 2 نفر دیگه زخمی داریم همچنان در قسمت
دیوید تلفات و پاره را رسیدل معلومات شی ولس کسان مر شوی دو کسان تپیان دی دغه راس په پغمان ولسوالی که یو ماشوم مر شوی دی دیش کور نوران شوی ل پغمان بل نتایج شوی را پور وای چی درې نور کسان هم مر شوی دی چارواکی وایي شاید د تلفاتو له کبله د مړو شمېر زیات شي په وروستیو کې د کابل په سروبي ولسوالۍ او څو ختیځو ولایتونو کې هم سیل جاری شوی و چې په نتیجه کې شاوخوا سل تنه مړه شول په فراه کې پرون یوې بمبي چاودنې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل راپورونه وایي چې په وژل شوو کې دوی ښځې دوه ماشومان او یو نارینه شامل دي په فراه کې د امنیتي ځواکونو یو بیان فواد عسکري طالبان تورن کړل چې دغه بمبي وسیله دغه بمی وسیله عیار کړی و او هدف افغانان او بهرنی ځواکونه خو ملکیان و وشل د پکتیا ولایت د ملي امنیت ریاست مرسل عبدالجبار ځاځی د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې ټپي شو د سیمې امنیتي او دولتي چارواکي وایي چاودنه پرون په ځاځی اریوب ولسوالۍ کې هغه مهال وشو چې د ملي امنیت ځواکونو په یاد سیمه کې عملیات ترسره کول د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرون د سرتاسری شورا لخوا د هغو کسانو فاتحه واخیستل شو چې په وروستیو پیښو کې وژل شوي دي د دې ترڅنګ د هغې پیښو قربانیانو ته هم دعا وشوه چې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په غنیخیلو ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې ووژل شول د غنیخیلو په چاودنه کې د یوې کورنۍ تر 14 زیات کسان ووژل شول چې ټول قربانیان یې ښځې او ماشومان ول د پاکستان امنیتي ځواکونه وای په بلوچستان ایالت کې په ورستیو بریدونو کې د لاس لرلو له کبله لشتلجه اته بیلتون غشتونکي یاغیان وشلې دي د بلوچستان ایالت د داخله چارو وزیر اکبر دورانی پرون بوبل شپږ وستوال مرکز کوټې ته نږدې په بولان سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول دغه په خبره دو نور بیلتون غشتونکي بیا په مستونګ سیمه کې د ملیشه ځواکونو لخوا وژل شوي دي چارواکي وایي دغو یاغیانو په ورستیو هغو بریدونو کې لاس درلود چې بلې په سیمه کې ولس کسان ووژل شول تر اوسه پورې یاغیانو د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي د عراق د کردستان مشر مسعود بارزانی خبرداری ورکړ چې په ګاونډي هیواد سوریه کې به له جهادیانو د کردانو د خوندیتوب لپاره مداخله وکوي بارزانی پرون په یو اعلامیه کې د هغو راپورونو د څېړلو غوښتنه وکړه چې پکې ویل شوي تروریستانو په سوریه کې کردان وژلې دي د وویل که چیرې د کردانو بېګناه ښځې او ماشومان د مرګ یا هم د تروریزم له خطر سره مخامخ وي د عراق د کردستان سیمه یې دفاع ته چمتو ده په وروستیو اونیو کې د کردي ځواکونو او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصر جبهې ترمنځ چې د سوریې د رژیم پر ضد هم جنګیږي سختې نښتې وشوې د عراق په شمال کې د کوردانو کورواک سیمه خپل وزارتونه او امنیتي ځواکونه لري کوردان د سوریې د دروشت میلیونه نفوس لس فیصده جوړوي د عراق په مرکز بغداد کې د اختر پر مهال د بمی چاودنو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي امنیتي چارواکي وایي تر ټولو خونړی برید پرون مازیګر وشو چې په نتیجه کې د بغداد په جنوب ختیځ کې یو مارکیټ په نښه شو لشتلجه اته نوري بمی چاودنې په سماورونو مارکیټونو او رستورانونو کې وشوه دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د اختر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا د جولای له شلمې راوروسته تر ټولو سختې مرجوب لیدي. په سوریه کې د مخالفانو یوه څارونکې ډله وایي په شمال لویدیځ ولایت لازقیې کې د سوریې د پوځ په هوایي حملو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو څارونکې ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی پرون ویل د ورمې شپې هوایي حملو سلما شارګوټی په نښه کړی دی. د سوریې ولسمشر بشار اسد د دغه هیواد د جنوب او مرکز په زیاتو سیمو کنټرول لري، یاغیان بیا د ترکیې پولې ته څیرمه شمالي سیمې کنټرول. ملګری ملتونه وایي د سوریې په 28 میاشتنۍ شخړه کې تر 100,000 زیات کسان وژل شوي او 1,000,000 او 200,000 کسان له دې هیواده کډه شوي دي. دا د تر دې دمه له ازادي راډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونه.
د کابل او ځینې لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو لخوا په دې شان وړاندوینه شوې ده. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 1.5 چټه شپږویشت. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 1.4 چټه شپږویشت. په هرات کې اسمان براګ دی، د تودوخې لوړ درجه 15 چټه نهویشت. په جلال آباد کې اسمان اوریځ اټکل سوی، د تودوخې لوړ درجه 3 چټه اتویشت. او په مزار شریف ښار کې اسمان شیندی، د تودوخې لوړ درجه 4 چټه 3.
تاسو زموږ جغله ازادي رادیو څخه اورئ. ساعت 9:02 شوې. د رواني خبري مجلې په دوام کې واورئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به طالبانو ته سخت پیغام ورسوي. د مالی وزارت د استرالیا د حکومت ادعا رد کړه.
په اکمالاتو باندې په هیڅ ډول مالیه نه ده وضع شوې او نه په نظر کې ده چې وضع شي.
د استرالیا حکومت ویلي و چې له افغانستان د خپلو تجهیزاتو پر استلو مالیه ترې اخیستل کیږي. د عوامي نشتل ګوند یو مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی افراسیاب خټک د افغانستان د مسالې د سولیز د افغانستان د مسالې سولیز حل ضروري بولي.
شوروي اتحاد تجربه په نظر کې ونیسو نو زه به داسې ووایم چې موږ باید په افغانستان کې سیاسي حل لپاره هلې ځلې وکړو.
د امریکا پاوز وای د ویکیلیکس اسنادو یو شمیر افغانان له خطر سره مخامخ کړي. د پوهنې وزارت وای سشکل به 10,000 ښوونکي فارغ التحصیل شي. د یو ځینو نور مطالبه ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو رسپانو کې کتنه کوو. افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ویل د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېده به وسلوالو طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان راتلونکي ثبات ته ژمنه ده. په دې تړون د خبرو څلورم پړاو وروسته تر هغه وځنډیر چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانستلو افغان حکومت اعتراض وکړ. جنرال جوزف ډنفورد په یو مرکه کې د افغان قواو پر وړتیا هم ډاډ څرګند کړ. صالح محمد صالح د هغه د څرګندونو نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدل به افغانانو او طالبانو ته یو څرګند پیغام ورکړي. هغه دا چې نړیواله ټولنه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان راتلونکي ثبات ته ژمن ده. د افغانستان او امریکا د امنیتي تړون په اړه د خبرو څلورم پړاو د غبرګولی یا جوزا پر 29 ورسله هغه وځنډید چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو پر څرنګوالي اعتراض وکړ. د تړون د لاسلیکېدو په صورت کې به لږ شمیر بهرني ځواکونه تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري. دوی به د افغان ځواکونو پر روزنه کې برخه واخلي. خو امریکایي چارواکي وایي ډاډه دي چې پر دې تړون به د افغان او امریکایي مشرانو ترمنځ اختلافي مسایل حل او د تړون لاسلیک ته به لاره ورسي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد دغه مرکه پرون کړې چې جزئیات په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خبرې شوې دي. د افغان قواو پر وړتیا ډاډ څرګند کړي او ویلي دي افغان قواو چې دوی میاشتې مخکې په افغانستان کې د ټولو امنیتي چارو مشري واخیسته. اوس دا توان لري چې د طالبانو په وړاندې مبارزه وکړي. د ده په خبره طالبان شي تر روژې وروسته خپل بریدونه زیات کړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان قواوې چې شمیر یې 325,000 ته رسیږي، تر 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي لا هم روزنې او سلام مشورې ته اړتیا لري. وروستي راپورونه وایي چې افغان قواوو ته د امنیتي مسؤلیتونو تر سپارلو وروسته د دوی تلفات زیات شوي دي. څه موده مخکې د کورنۍ چارو وزیر وویل چې د دریو میاشتو په موده کې په اوسط ډول د ورځې 23 تنه پولیس وژل شوي دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د مالیه وزارت د استرالیایي رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو افغان حکومت د دوی پر پوځي وسایلو مالیه وضع کړې ده. د استرالیایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد دفاع وزارت په خپل یوه نوي راپور کې د افغان حکومت په دې اقدام انتقاد کړی دی. خو د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي افغان حکومت داسې کومه پرېکړه نه ده کړې. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپی په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د استرالیا د دفاع وزارت له افغانستان څخه د دوی د پوځي وسایلو پر استلو د مالیه په وضع کولو انتقادونه کړي، خو افغان حکومت بیا وایي چې د مخکینیو موافقو پر بنسټ په پام کې نه ده چې له هیواده د بهرنیو پوځي وسایلو پر استلو مالیه وضع کړي. تر دې مخکې د استرالیا رسنیو د دې هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې د جمهور رئیس کرزي ادارې د استرالیایي ځواکونو پر هر کنټینر مالیه وضع کړي او دوی اړ دي چې له افغانستانه د مځکې له لارې د خپلو وسایلو د وستلو لپاره د هر کنټینر پر سر 3,515 ډالره مالیه ورکړي. خو د مالی وزارت سلاکار نجیب منلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 2000 میلادي کال کې د شوي موافقې له مخې په افغانستان کې مشت ایساف ځواکونه له مالی ورکولو معاف دي.
په اکمالاتو باندې په هیڅ ډول مالیه نه ده وده شوي او نه په نظر کې ده چې وده شي. په هیڅ ډول نه د وتلو په وخت کې او نه د راتلو په وخت کې، د راتلو په وخت کې د ام ټي اے یا د نظامي تخنیکي تړون په اساس باندې، او د وتلو په وخت خو طبیعي خبره ده چې
خو د استرالیا د دفاع وزارت چارواکو د افغان حکومت په دې اقدام انتقاد کړی او دای هم او ویلي دي چې که استرالیا ځواکونه په دې برخه کې کومه سرغړونه وکړي خو بیا اړ دي چې جریمه هم ورکړي. د استرالیا چارواکو لخوا د دوی په پوځي وسایلو د مالیه د وضع کولو دا مسله په داسې حال کې پورته شوې چې تر دې مخکې افغان حکومت په ایساف ځواکونو د دوی د لوجستیکي وسایلو په نه راجستر کولو جریمه وضع کړې وه، خو په دې اړه د امریکا د کانګرس له تن غبرګون وروسته یې پرېکړه وکړه که ایساف ځواکونه د خپلو لوجستیکي وسایلو په اړه افغان حکومت ته معلومات ورکړي نو دا جریمه به لرې کړي. د وروستیو معلوماتو له مخې اوسمهال د استرالیا تقریبا 55 کنټینرونه د مالی مسایلو د تصفیې په خاطر د پاکستان سره پر پوله منتظر دي. استرالیایي چارواکو ویلي دي چې له افغانستانه به خپل ډیر پوځي وسایل د حواله لارې وباسي او اوس مهال یې د مځکې له لارې د وسایلو د وستلو نیت نه دی کړی. همداشان په نظر کې ده چې استرالیا خپل ډیر اندازه وسایل په وړیا توګه افغان ځواکونو ته پرېږدي. تر اوسه له افغانستان سره د استرالیا وړیا مرستې 1,000,000,000 ته رسیږي او د هیواد ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د دې تر څنګ استرالیا په افغانستان کې د خپل ماموریت له پیل راهیسې 500,000,000 لګولي او د دغه هیواد د چارواکو په وینا دغه لګښت باید په پام کې ونیول شي. استرالیا اوسمهال په افغانستان کې نږدې 1,000 پوځیان لري چې ډېر شمېر یې په جنوب کې د اورزګان په ولایت کې میشت دي. په 100 کلن ماموریت کې په افغانستان کې د استرالیا 30 سرتیري وژل شوي او نږدې 100 نور ټپیان دي.
نن له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د پوهنې د وزارت پر کارکونکو او ښوونکو د وسلوالو حملو په اړه ستاسو نظرونه اورو. د پروګرام وخت مه هیروئ، له 8:30 تر 9:30 دغه ورځ له 10:30 بجو وروسته تر 11:00 بجو پورې ژوند په شیبو کې او د ګوډي اچار تنس پروګرام له ازادي راډیو څخه واورئ. اوس 9:00 بجې او 15 دقیقې د دې خبري مجلې د مهمو مطالبو سره ټکی او ځل بیا واورئ. د کابل په شمالي ولسوالیو کې سختو بارانونو او سیلونو شل کسان مړه کړي دي. زیات سیل پرون د کابل په شکردری ولسوالۍ کې بهیدلی دی. په فراه کې پرون یوې بمي چاودنې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل. د پکتیا ولایت د ملي امنیت د ریاست مرستیال عبدالجبار ځاځی د سړک د غاړې په بمي چاودنې کې ټپي شو. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرون د سرتاسری شورا لخوا د حقوق کسانو فاتحه واخیستل شو چې په ورستیو پیښو کې وشل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ویل د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدل به وسلوالو طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان راتلونکي ثبات ته ژمنه ده. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په بلوچستان ایالت کې په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو له کبله لږ تر لږه 8 بیلتون غوښتونکي یاغیان وژلي دي. د عراق د کردستان مشر مسعود بارزانی خبرداری وکړ چې په ګاونډي هیواد سوریه کې به له جهادیانو د کردانو د خوندیتوب لپاره مداخله وکړي. د عراق په مرکز بغداد کې د اختر پر مهال د بمی چاودنو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. او په سوریه کې د مخالفانو یو څارون کې ډله وایي په شمال ویدیز ولایت لازقی کې د سوریه د پوز په هوایی حملو کې لشتر لشه شل کسان وژل شوی دي. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سږ کال به 10,000 ښوونکي فارغ او وروسته به د ښوونکو په توګه وګمارل شي. مخکې تر دې چې دا راپور در واورو له جانقالی کوزي څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه په روسي غړنه کې په هلمند ولایت کې د افغان پولیسو د فعالیت او قتل په اړه یو اوږد مضمون خپور کړ او په برخه کې راغلی. هیڅوک نه پوهیږي چې د پولیسو و د شکلانه څارمنه اسلام بیبي چا وژله. خبرونه لیکي د افغانستان په جنوب یعنی هلمند ولایت کې د پولیسو د جکپور ماموره د جولای میاشتې په لومړیو کې خپل زوم سره په موټر سایکل باندې کار ته روانه و چې په ډزو وژل شو. فارن پالیسی لیکي اسلام بیبي د کار په جریان کې هم لزيات او غاخونو سره مخامخ و. په هلمند ولایت کې ټولو پولیسانو ته د وسلوالو مخالفانو او د نشي موادو د قاچاغونکو لخوا غاخونه کیږي. اسلام بیبي اپریل میاشت کې خبريالانو ته ویلي و چې کورنۍ له پولیسو سره د دې د کار کولو مخالفت کوي او خپل ورور هم درې ځلې د دې د وژلو هڅه کړې و. فارن پالیسی وړاندې لیکي له کورنۍ او بهرنیو غواښونو سره سره اسلام بیبي ټول خطرونه پر ځان قبول کړي ول او دا خبره به کوله چې پر ما خپل وطن ګران دی، په دې ویاړم چې د پولیسو یونیفورم یې اغوسته او غواړم افغانستان یو غښتلی او قوي هیواد شي. اسلام بیبي دا هم ویلي و چې زه یو پولیس یم او په راتلونکي کې به هم پولیس یم او په دې به ډېره وویاړم که چیرې زما لور هم پولیس شي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو څخه 12 کاله تیر شوي، خو په دې هیواد کې لا هم پر ښځو باندې د حملو او ګواښونو غمجن او زړه دردونکي مثالونه دوام لري او له دې څخه معلومیږي چې په افغانستان کې د ښځې او نارینه د حقونو د مساوات ترمنځ څومره واټن موجود دی. فارن پالیسی د تحلیل پروسې برخه کې لیکي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په خپلو وینو او منابعو قرباني ورکړي باید په یاد ولري چې د ښځو د حقونو د مبارزې لار ډیره اوږده ده، خو په افغان حکومت باید فشار واچوي چې د ښځو حقونه وساتي او د ښوونځیو، کلینیکونو، روغتونونو، امنځایونو او حقوقي خدمتونو په برخو کې مرسته به د سفر رالنډ کړي. یو ایس ای ټوډی ورسپانې دا د دوی جګړه ده افغان عسکر په خپل واک دي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په خوست ولایت کې د افغان عسکرو د زړورتیا او ښو کارونو د ستاینې تر څنګ له وسلوالو مخالفانو سره د دوی د سخت چلند داستان لیکلی دی. ورسپانه لیکي کله چې افغان امنیتي ځواکونو د دوو پرلپسې بمی چاودنو په ځای کې یو وسلوال وپیژان چې زغلی هغه ونیو او د ټوپک په قنداغونه سخت ووهه. د ورسپانه په باور امریکایي ځواکونو به دا ډول چلند نه کاوه. ورسپانه له افغان ځواکونو سره په غزمی کې د ملګري امریکایي قطې د قومندان الکس ګریوز خبره راخسته چې وایي دا اوس د افغانانو جګړه ده، دوی به هیڅکله هم د امریکایي ځواکونو په معیار یا سټنډرد عمل ونه کړي، بلکې دا به افغاني سټنډرد وي. یو استډیو ورسپانه زیاتوي د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو له څو کلونو راهیسې افغان امنیتي ځواکونه په مسلکي معیارونو روزلي او په تیر جون میاشت کې د ټولو عملیاتو مسؤلیتونه تر غاړه شول، خو له خلکو سره دا اندېښنې هم شته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي افغان پولیس او پوځ ممکن مسلکي معیارونه تر پښو لاندې کړي.
تاسو تاسو زمو ژغ له ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سږ کال به 10,000 ښوونکي فارغ او وروسته به د ښوونکو په توګه وګمارل شي. د دغه وزارت تدریسي مرستیال وایي د 12 ټولګیو فارغانو شمیر به سږ کال 3,15,000 وي. خو آصف ننګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ځینو امنیتي پیښو یادونه هم وکړه چې په نتیجه کې د پوهنې یا معارف ځینې کارکوونکي وژل شوي دي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سږ کال به له دارالمعلمینو شاوخوا 10,000 ښوونکي او له لیسو 3,15,000 تنه فارغ سي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال محمد آصف ننګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا د خپل وزارت یو لوی لاسته راوړنه وبلله.
سږ کال به څه کم 10,000 معلمین فارغ ورکو، دوی به په نظام کې استخدام شي. زمونږ عمده پرمختګ په سږ کال پاتې کې دا وي چې مونږ به فراغتونه ورکو، 3,15,000 د 12 صنف فارغین به ورکو.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زده کوونکي شکایت کوي چې په کافي اندازه مسلکي ښوونکي نه لري. دا هغه ستونزه ده چې د پوهنې وزارت یې هم تاییدوي. خو د پوهنې وزارت وایي چې دغه نوي فارغ شوي ښوونکي به د افغانستان په ښوونځیو کې وګمارل سي او تر ډیره حده به د ښوونکو د کموالي ستونزه حل سي. شغلی ننګ ویل چې سږ کال به 650 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې سي او د ځینو نویو ښوونځیو جوړول به هم پیل سي. دغه راز به د نورو نیمه تحصیلاتو له ادارو لکه دارالعلومونو، انسټیټیوټونو او نورو ادارو څخه هم 650,000 ځوانان فارغ سي. د پوهنې وزارت په داسال کې د فارغانو د زیاتوالي خبره کوي چې د کانکور په وروستۍ ازموینه کې ناکامو او بې نتیجې ځوانانو د اوږدې مودې لپاره مظاهرې او اعتراضونه وکړل او په دغو ازموینو کې د پراخو درغلیو ادعا وکړه. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې وخت ناوخت د پوهنې یا معارف پر کارکوونکو، زده کوونکو او ښوونکو بریدونه سوي او په لسګونو ښوونځي د وسلوالو کسانو لخوا سوځول سوي دي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال محمد آصف ننګ وایي چې په تیر تعلیمي کال کې هم دغه ډول بریدونه او ګواښونه موجود و. د یوې پورستیو کې د یوې اونۍ په اوږدو کې د پوهنې یا معارف پر درې مدیرانو د طالبانو لخوا مرګونی بریدونه سوي. د پوهنې پر مدیرانو درې وروستي بریدونه زه په جرأت سره د طالبانو کار بولم چې دغه ترور دوی کړی دی. د غربند مدیر ووژل سو. په شیندن کې د پوهنې د مدیر مرستیال ووژل سو. دغه راز په خاص روزګان کې مو هم د پوهنې یو مدیر ووژل سو. دا ټولې پیښې سره ورته وي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ویل چې دوی هڅه کوي د ښوونځیو او د پوهنې د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره له ولسی مشرانو مرسته وغواړي. د پوهنې وزارت ویان تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې په تیرو څه باندې څلور میاشتې کې پر ښوونکو، مدیرانو، زده کوونکو او نورو کارکوونکو شاوخوا 100 حملې سوي دي. له ګواښونو او ستونزو سره سره د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ څه مده مخکې ویلي و چې د راتلونکو لسو کلونو لپاره یې ځینې پروګرامونه پیل کړي او د تمویل لارې چارې هم ورته سنجولې دي او د دغو پروګرامونو په مرسته به د افغانستان تعلیمي نظام له نړۍ سره د سیالۍ جوګه سي. خو ده په مشخص ډول ونه ویل چې دغه پروګرامونه کوم دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې د روان مریض کال له پیله تر اوسه پورې شاوخوا 100 تنه ښوونکي او د معارف کارکوونکي وژل شوي دي. د پوهنې د وزارت ویندوی امان الله ایمان پرون ازادي رادیو ته وویل چې په وروستیو څو میاشتو کې د پوهنې د وزارت پر کارکوونکو او ښوونکو د وسلوالو سخت دریځو بریدونه خورا زیات شوي دي. که په دې موضوع غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ، له 8 بجو تر 9 نیمو بجو پورې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. مایکروفون ستاسو خبرونه لرو.
خبری مجله اوري.
د عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي له افغانستانه د پخواني شوروي د پوځونو د وتلو تجربې ته په پام سره باید د افغانستان د لانجې د سولې او سیاسي حل لپاره هلې ځلې وشي. افراسیاب خټک چې د پاکستان د مشرانو جرګې غړی هم دی، د ازادي اروپا د ازادي رادیو مرکزي دفتر ته راغلی و. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې. ښاغلی خټک په پیل کې وویل
د شوروي اتحاد قواوې چې افغانستان وتی کاغه تجربه په نظر کې ونیسو، نو زه به داسې وایم چې مونږ باید په افغانستان کې سیاسي حل لپاره هلې ځلې وکړو. هغه هلې ځلو کې درې کرښې د مذاکراتو باید مونږ په نظر کې ونیسو. اوله کرښه بین الافغاني مذاکرات دي چې کوم حیاتي خبره ده، حیاتي کړۍ ده. دویمه منطقوي مفاهمت دي او دریم عالمی یوواله دي. دا درې وړ کړۍ باید همزمانه پر مخ لاړ شي، ځکه چې کای یو او دریږي نو هغه نور کړي بیا وهی لکه کوم چې مونږ د نوي قانونو تجربه ده.
تاسو په یو وخت باندې
دا درې واره زوږ
چې تاسو یو سوینه چې دا کوم کوټونه پر دې ټول جګړه کې د کورنۍ منطقوي او دا ټول په همدغه سرخ باندې دي کنه.
اوس کو ته دې سرخ نه دي، او دا ډېر خطرې پیدا کوي. دا خبره
یعنی څنګه خطرې؟
خطرې دا چې دی لکه چې پرون دنیا افغانستان ته شا کړه، نو افغانستان او زبر سره د قبایلي سیمې د جهاني توریزم مرکز بدل شوې. خدای مکه که دیزل ته جهان افغانستان ته شا کړه، نو افغانستان کې داسې وضع جوړېدای شي چې یو قسم ته د اتنیک زلزلو مرکز باندې افغانستان بدلېدای شي. داسې اتنیک زلزلې چې هغه به ګاونډي هېوادونو ته ځي او زلزلې خو ګورې پاسپورټ ویزې ته ضرورت نه لري.
ستاسو په خیال باندې د بهرنیانو په افغانستان کې شتون که یعنې پوره وزي او لشتون لري څنګه به یې؟
دا خو باید دا ټولې خبرې باید د افغان ولس په مرزي فیصله شي.
نه اسې خو
دومره به چې امریکا یا بل نور طاقتونه باید ډېر ذمواری مظاهره وکړي. یعنی افغانستان نه داسې وتل چې هغې بغیر د حل نه افغانستان خدای ماکه که داسې تصمیم هغې لري، نو دا به ټول جهاني امن ته به ډېر شدید خطرې پېښوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی افراسیاب خټک د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یو چارواکی وویل هغو پټو معلوماتو چې امریکایي پوځي برادلی مننګ د ویکیلیکس له لارې افشا کړل د افغانستان یو شمېر کلي له خطر سره مخامخ کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت د جنګي وسایلو د ټولولو د څانګې رئیس اډمیرال کیفن دانګین د خبره ورمه ورس د برادلی مننګ د محاکمې په غونډه کې وکړه. دانګین په 2010 میلادي کال چې ویکیلیکس د امریکا د پټو اسنادو په خپرولو پیل وکړ، د افغانستان او عراق په شمول د امریکا د مرکزي قمندانۍ عملیاتي ریاست په غاړه درلود. دانګین د یو شاهد او مدعي په توګه وویل د 2010 په جولای کې ویکیلیکس د افغانستان د جګړې تر 9000 زیات سندونه خپره کړل. همغه وخت پوز مجبور شو چې د دغو اسنادو د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماري څو څرګند کړي چې آیا په خپرو شویو اسنادو کې داسې مطالب شته چې په جګړه کې دشمن ورڅخه د هغو کسانو په موندلو کې استفاده کولی شي چې امریکایي پوځیانو ته معلومات ورکړي دي. 25 کلن مننګ ویکیلیکس ته د 10000 سندونو د ورکولو په تور په نیوي کال بند محکومېدای شي.
د ژوند رنګونه
تاسو مول ځان را تعریفي کې نوم چې دی او څه کوي؟
زما نوم حبیب دی، دکاندار یم. شید کې
ښه دغه دکان دی چی شي دکان دی؟ زه خو چې ګورم دا د موټرو اشارې ښې دي، ډېر شیان ښې دي، موټرو سیټونه هغه پوښونه ښې دي. ته نور خپله راته وایه.
دا ټول ډیکوریشن دکان دی او سامان ټول د چین نه راځي. چین نه دلته کوی مرکز ته راځي، کوی مرکز بیا شرکتونه دي، هغو نه موږ راوړو. د موټرو تلویزیونونه دي، سیټ پوښونه دي.
د موټرو تلویزیونونو خبره دی وکړه. نو په موټر کې تلویزیون ښه دی
والا خلک لګی نو شوق ته څوک لګی څوک نه لګی؟
نه خو چې موټر کې تلویزیون و لګاو نو بیا به ډرایور تلویزیون ته ګوري که لارې ته به ګوري؟
نه خو دا داسې دی، تلویزیون د دې لپاره ده چې ځکې پارک کې یا چې څه کاري بس هغه تلویزیون چالان کې بیا وخت تېرېږي. د دې لپاره نه چې ډرایور کې بس تلویزیون چالان کې،
یعنی هغه اوزګاره شي بوکې بیا ګوري،
اوزګاره شي بوکې بیا په کار راځي، نور په کار نه راځي. ډرایور کې، ډرایور کې چې ډرایور و کې خو بیا تلویزیون ته ګوري که ډرایور و
کې؟ خلک
ټکر کې او کار کې اتمن.
ښه دغه تا ډیکوریشن خبر وکړه. ډیکوریشن یعنی موټر خېسته کیږي ور سره کنه ځینی شیان وو، خو اسې خو نور شیان مې هېدی د سټیرینګ هې دې ځینی نور شیان
دا بډی پاس هم سره شته، د چراغونه دي، شارې دي، چامبې دي، موټر
ال ته ډیر دغه لینونه زوړن دي، د برقي تارونه غوندي
سجبورت وایرنګ دي، د ماشين وایرنګ دي، دغه سامان هم سره شته، پمپر شته، چراغونه دي، دا تایوانیم شته، اصلي جاپانیم شته، واره کم شته.
څنګه دې کاروبار مو؟
کاروبار خو مخکې خو اوس ډېر ضعیفه شوی دی.
اوس ولې ضعیفه شوی؟
والا دا 2014 اوازې چې شوی دی بس
دا 2014 نه خلکو سمه بلا جوړه کړې
کله والا هیڅ هم نشته، خو بس تاسو چټي
تخپل څه وایي په اړه 2014 کې شوی
دغه په باره کې خو هیڅ هم نشته، خو
اسې خلک په تشویش کې دي.
تشویش کوي چټي
هغه څه وایي، وایي رښتیا چې رسیدل وایي دروغ کلی ډنګ کړي وکنه.
نه هیڅ خبره نشته، 2014 خو بس خلکو اوازې چولې دي، خلکو زړونه غورځول. لس کاروبار
ایتا زړه خو نه دی غورځېدلی؟
نه نه،
د کاروبار زړه دی غورځېدلی.
کاروبار زړه غورځېدلی دی، خو به شي، خدای مهربان.
خپل څنګه دی دا کاروبار شروع که اوس څنګه دی ورسره جوړ یې ژوند دی ورسره ښه دی؟
والا ښه دی، دا تقریبا شپږ کاله کېږي دا ډیکوریشن دکان مو شروع کړی دی. سره خوا کې بډی پاس هم خرڅو، خو ښه دی، دا 15 کاله کېږي، بس ښه خوشحاله یو.
بس خدای دې همداسې خوشحاله
ژوندی.
دا و زموږ نننې خبرې اوله خبرې مجله یادونه کوو چې له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې ستاسو ټلیفونونه ته منتظر یو او هیله لرو چې د معارف په کارکوونکو د وسلوالو حملو په اړه خپل نظر څرګند کړئ. له 8:30